अल्फाज हैं। द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
قدر منوریدونکو دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت د سحر اتنیمی بجے افغانستان کے د سحر ات بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے د ماسوتن لسنی میں بجے شیوی دی د گل رز دا کال دے 2015 لسم د نومبر د میاشت دوی منیٹا دا د ڈیوا ریڈیو نیم ساتا خبری خبرونه کے ز انیلا خالد تاستا یوزلی بیا ہر کلے ویم اول ستاسو پام را گرزم د خبرونو سرٹکو تا د پاکستان کڑکیچنی صوبے بلوچستان پر کلات ضلع کے ملیشا اسکرو شپگ مشکوک وسلوال وجلی دی او پا مستونگ کے ریل گاڑی تا اخودلی شوی بم پا چودنے کے سلور وجلی شوی دی د پاکستان قبائلی سیما پا صوبہ قبائلی سیمی پا صوبہ کے زم کولو او یاور تا د جدا صوبی حیثیت ور کولو پسر د ٹولو سیاسی جماعتونو غونڈا نن کی گی ترکی کے د صدر رجب طیب اردگان پارٹی عمومی انتخابات گٹلی دی او استاسو پام را گرزوم د خبرونو تفصیل تا د بلوچستان صوبے پکلات ضلع کے امنیتی عسکرو د شک په بنیاد شپگ وسلوال وجلی دی بلخوا په مستونگ ضلع کے یو خخکڑی شوی بم په چاودنه کې سلور کسان مړ شوی دی د بلوچستان صوبے ملیشا اسکرو لخوا جاری شوی بیانیه کې ویلی شوی دی د کلات ضلع په جوهان سیمه کې د یو کلدم تنظیم شپږ کسان په ډزو کې وجلی دی دوی وایي د وجلی شوو کسانو نوی وسله هم لاسته کړې ده د ملیشا اسکرو بیان ویلی دی چې وجلی شوي کسان په سیمه کې په هدفي وجنو او بمی چاودنو کې ککړ وو بلخوا د مستونگ ضلع په دشت سیمه کې د ریل ګاډي په پاټلۍ خخکړی شوي بم په چاودنه کې سلور کسان مړه او و نور جوبل شوي دي دا ریل ګاډي د پنډای نه کوټي تتلو چې ور باندې دغه بم اچاودېدو د پاکستان جماعتی اسلامی ګوند لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو رابلل شوي غونډه باندې اسلام آباد کې ترسره کیږي دا غونډې مقصد د پاکستان قبایلی سیمو په اړه یو رائے برابرول دي چې دغه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او کنا یوازې د صوبی حیثیت ورته ورکړی شي یاد دی وی پاکستان قومی اسمبلی ته په دې لړکی یو قرارداد هم وړاندې کړی شوی دی خو پرې تر دې وخته سرای نه ده اچولی شوی ولی چې جمعیت العلماء اسلام او پاکستان تحریک انصاف نه علاوه ځینې قبایلی مشران په دې اعتراض لري چې ګنې په صوبه کې د قبایلی سیمې زم کړی شي جمعیت العلماء اسلام ویلی وو چې دوی پر خپل پارٹی کې سلا نه ده کړې او تحریک انصاف دریز وو چې قبایلی خلک دی په خپل اختیار فیصلې ته پرېښودې شي د سویلی کوریا په سر خار سیول کې د آسیا دریو طاقتورو هیوادونو د مشرانو مهمه غونډه شوې ده چې مقصد یې خپلو ترمنځ زاړه تاریخي او د سرحدي تنازع په هکله د تعاون او هوارې لپاره غوښتنه شوې تیر ورځ په یو شریک خبری کانفرنس کې درې واړو هیوادونو مشرانو د همکارۍ ژمنه کړې ده د سویلی کوریا صدر د چین وزیر اعظم لی او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ترمنځ دا ملاقات د دریو کالو د اوږدې مودې وروسته شوې ده درې واړو هیوادونو یو شمیر تاریخي کشالې لري په ترکی کې پرون د اتوار پر ورځ د وخت نه مخکې شوي انتخاباتو کې د حکمران ګوند پارټۍ په غټه کچه کامیابي ترلاسه کړه د نتیجو تر مخه د صدر اردگان پارټۍ اے کے پی په کار 2 شپږ اویا سیټونو په ځای 3 شپږ سیټونه وګټل دغسې د حزب اختلاف مهم سیاسي ګوند سی ایچ پی 144 سیټونه کورد پلوه ګوند ایچ ڈی پی 68 سیټونه او قومی تحریک پارټۍ ایم ایچ پی 120 سیټونه ترلاسه کړل د دغه نتیجو مطابق اوس په د صدر اردگان پارټي به په یوازې حکومت سازی کوي چې لپاره هسې دوی هم نن نه شروع کوي د مصر په جزیره کې د روس جهاز غورځېدو پلټنې روانې دي روس یو چارواکي د وینا تر مخه د مسافرو دا جهاز په ځمکه غورځېدو نه وړاندې په فضا کې تباه شوی و خو د روس د هوا بازۍ محکمې مشر ویلي دي چې دومره زر دا ویل ګران دي چې دا جهاز څنګه تباه شوی دی په دې جهاز کې 224 وجلي شوي کسانو کې تر دې دمه د 163 مړي موندلي شوي دي او روس ته لیږلي شوي دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
یو ځلی بیا هرکلی ویم تاسو ته. استاسو پام را ګرځو په سیمه کې مختلف رپورټونو اړخته. بلوچستان کې د بلوچستان صوبې کې کلات ضلع کې امنیتي عسکرو لخوا یو اپریشن شوی و، او هم دغه ورځ باندې پرون د بلوچستان په مستونګ ضلع کې یو بمی چاودنه شوې ده. د دواړو په حق له باندې مونږه په بلوچستان کې د ډیوا ریډیو خبریال نعمت سرحدی نه تفصیلات اغستی و. یو څو شیبو مخکې هغه غ تفصیل یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو.
او بالکل، د کلات د جوهان په نامه یو سیمه ده چې هغه د کلات د ښار سره نږدې ده. د دې پاکله باندې د دغه سیمې کوم عملیات دلته کړي دي پاکستان سره د ملیشا ځواکونو، د دغه عملیاتو په هکله د دوی کوم ویان دی، هغه کوم جزئیات چې ورکړي دي مطبوعاتو ته او میډیا ته، په هغه کې دې دا خبره کړې ده چې په دغه سیمه کې دوی معلومو دلته چې دی دغه یو بلوچ کم کملاری کم د تو خوشاون کې د دې دغه کم د شرپه کې دغه په دغه سیمه کې موجود دي. ځکه چې په دغه سیمه کې عملیات وکړل، هغه عملیاتو کې د دې د کم لغوسی غوندې دغه تقریبا شپږ کم د دې پلویان واغې وجلې دي په دغه سیمه کې. او اوس د دغه اپریشن پس په سیمه کې چې د ملیشیا کوالیم ډېر زیات په لوی تعداد کې ځای پر ځای کړی دي، او د کوټي کراچي تر مابین کوم لوی لار ده پر هغه باندې هم د کوم غزمه دغه زیاته کړې ده. د دې دغه لغوسی تنظیم چې کوم دغه د خواصو خسته رجعمل مخترانه سي، او دوی ور بیا سي لکه څنګه چې مخکې دی په بسانو باندې په دغه سیمه باندې حمله کړې او دا رقم پیښه مخترانه سي. خو دوی دغه خبره کوي چې په دغه سیمه کې اوس هم نور داسې دغه تنظیم په دغه سطح پورې ځلګي سته چې هغه په ځای به هم د ریژر په دغه سیمه کې عملیات وکړي. جی امیره،
ها هم بلوچستان کې پرون په مستون کې چې کما بمی چاودنه شوې ده، د دغه په حق باندې را تفصيلات راکې، او دا هم وایي چې د دغه بمی چاودنه ذمہواری چا قبول کړې ده تر دې دمه.
او بالکل، دغه کم پیښه سو دغه د کوټ څخه یو ورګاډ او څنګه د راولپنډي اسلام آباد څخه پرتلا جعفر ایکسپریس پراغه باندې د دشت په سیمه کې څنګه اسلام مستون سیمه ده، دغه کې د دې کوم پښډې د ریلوی لاین دی په دغه باندې چلودین کې مواد زبر د کل سیوی څنګه په دغه ورګاډي باندې والتل، او دغه سی یو کوم دبس ده هغه زیات متاثر کړو. په دغه کې درې کسان مړو، څلور روبلو، هغه درې تر کسان د مکمه ریلوی کې کوم ده دغه چارواکي دا وایي چې د کارکون کې اوس د کوټ څخه د کلپور پور روانو، هغه په دغه مرسول په دغه ډبه کې د سواره ولا د دغه پیښه پړه لغوسی تنظیم یونایټیډ بلوچ آرمی یو بی ایس و دغه کوم ویان چې د مریک بلوچ په نام مرید بلوچ په نام باندې چې هغه تیر شپه نه وخت مطبوعاتو ته رنگولی د سټلایټ رپونه لري چې هغه دغه په پرغړه وخت بالکل دغه کوم دغه چې د دا به میچا ځان دې کړی دا پر دا ورګاډه باندې د دې په دغه کلات وسیمه کې په سپلنجي کې جوان کې، او دا د 10 سیمه کې د دې کوم عملیات پاکستانی ملیشا ځواکونو یا پاکستانی چارواکو شروع کړی دا د دې عمل دی د دغه کړه خبره کې ځمنه کړی دی په نور هم د دولتي چارواکو باندې او دولتي کوم تنظیمات پر هغه باندې ودی دار کوم خپل دې عملی هم جاری وساتي.
ډیره مننه نعمت سرحدی.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
قدرمنو اوریدونکو، نن د پاکستان سرخار په اسلام آباد کې جماعت اسلامي ګوند لخوا د قبایلي علاقو آئینی او سیاسي حیثیت کې بدلون په حق لا د هیواد لوی سیاسي ګوندونو لخوا مهمه غونډه کېدونکې ده. سمندروان د قبایلي مشرانو لخوا په دې اړه یو درخواست هم جمع شوی و. یو څو شیبې روان دي موږ سره د نیویارک ښار نه د ډیوا ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه د ټلیفون په لیکا ملګری شوی و، او په دغه غونډې په حوالی سره هغې موږ ته څه تفصیلات را کړي وو، نو یو ځلې بیا تاسو ته وړاندې کوو.
دغه خو خبردار ته چې دا بینه مخکې آل پارټیز کانفرنس کانفرنسونه شوی دی او خو مینلی چې کوم واغوی د قبایلو کې د امن په باره کې وو. دا چې کوم کانفرنس دی دا په دې مهم دی چې دوی سیاسي او آئینی حیثیت لپاره یو کوشش شروع کړی دی. او نو دې کې اوس درې خبرې دي نن سبا چې کومې قبایلو کې روانې دي. جماعت اسلامي شوا ځنه نور جماعتونه دي، دوی دا وایي چې قبایل د فاتح چې کوم ورته وایي دا د خیبر پختونخوا سره شامل شي. دوم ځنه قبایلي مشران دي او پولیټیکل پارټي وال دي، هغوی وایي چې کوم قبایل دی فاتح دا د سپیشل سټیټس ورکړی شي لکه ګلګت بلتستان ته ورکړی دی. او درم چې کوم یو ډیمانډ دی خلکو هغه دی چې یو ځان د صوبه جوړ شي. نو اول خو به په دې کانفرنس کې به په دې اړه کې اول خو پته لګي چې هر پارټي څه سټینډ دی او دوی څه وایي. او بل دا دی چې پته به لګي چې قبایل په خپل څه وایي او هغوی ته به څنګه دوی رسیږي او هغوی نه به تپوسه کېږي. ما په خیال په دې ټیم قبایلو کې هم اختلاف دی. قبایل هم په دې ټول لیډرشپ داسې ستنه چې ټول په یو خبره راغونډ کې. نو پته به لګي خو ما نه دی خیال چې دا په مهم وخت دی، خو ما نه دی خیال چې دنه داسې خاص نتیجې راوځي فلحال.
صحیح. تاسو څه ګڼئ چې د سیاسي ګوندونو د دې رای نه علاوه داسې څه بل قوت هم شته چې په دغه عمل باثر واچي؟ یعنی لکه تاسو خو خبر یې چې قبایلي سیمو کې دې وخت کې د ترهګري لا دوام لري او د پاکستان عسکري قوتونه د دغه ترهګرۍ په ضد خپل عملیات کوي. د پاکستان پوز لخوا څه قسم رای راتللو امکان دی په دې حق لباندې؟
جی دا بالکل صحیح خبره ده. خام خا چې کله دوی اول خو ما تاسو ته وویل دا تسې خبرې دي، فلحال دوی روان دي، لګیا دي او غواړي. اول ځل دی چې دا کیسې شروع شوي دي، داسې لږ په ډېر هغه سره نوې یو جذبې سره او خلک راوتلي دي لکه جماعت اسلامي شوه دی کې سیاست هم دی هغه هم دی. خو اخري چې کومه فیصله کیږي، آیا چې دا صوبه جوړوي یا یونټي جوړوي یا خیبر پختونخوا سره شاملوي، نو کې به فوج خامخا هغه وي. په دې چې کوم سیکورټي پالیسي دا فاټه پاکستان ټریټ کوي لکه سیکورټي په نظر ورته ګوري، نو هغه ټول فوج سره دی او سیاستدانانو په کې هیڅ رول نشته فاټه په فیوچر کې او دی په پرزنت کې ته اوس روان دي. او دین علاوه دا دی چې کوم قبایل په خپل لکه در بدر دي، 2 میلیون خلک هغه په کمپونو کې اوسېږي، بهر اوسېږي خپل لاکونو. نو اول خو دا وی چې خلک واپس ریبیلیټیشن دی یو تلار سی اغه نه پس په بیا په دې خبرو هغه په کار چې آیا دوی دې شامل شي نشي شامل خبر پښتونخوا سره. نو فوج به خامخا پکې یو هغه مین فیکټر مین یو کردار به پکې په دې ټول فیصلو کې.
صحیح ده. تاسو خبرې مطلب دا دی چې څومره پورې قبایل او دغه سیاسي ګوندونه او فوج در ټول په یو پیج شوي نه وي، نو دغه فیصله ګرانه ده. ډیره مننه زبیر شاه چې تاسو راغلي او موږ سره مخبل رائے شریک کړل. ډیره مننه.
ډیره مننه.
یو واری بیا هر کلی وایو اور ادن کو دا امریکی ستر معائنہ کار دفتر یا آفس آف انسپیکٹر جنرل نا یو رپورٹ جاری شوے دے او دعوائی چے پاکستان کی دا جمہوریت ودی لپارا دا امریکہ ہاسی ناکامہ او یوشنیم ملیون ڈالر ضائع شوی دی. دا دے پا حق لباندی نور رپورٹ زمنگ ہمکار اشفاق ممند را کوی تفصیلاتی اورو.
پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د امریکا هڅې ناکامه او 1.5 میلیون ډالر ضایع شوې دي. د امریکا د حکومت لخوا 1.5 میلیون ډالر پاکستان کې د سیاسي پارټیانو دننه جمهوریت د ودې او خپل اولس ته د ځوابدهي کولو لپاره اعلان کړی شوی وي. خو راپورونه وایي چې پاکستانی پارټیانو کې د جمهوریت او شفافیت قبولولو ته څوک هم نه و تیار. د امریکا د ستر معاینه کار دفتر یا آفس آف انسپکټر جنرال ناجاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د پروګرام هلې ځلې زیاتره ودرول شوی او شک کیږي چې دغه خپل اهداف تر لاسه کولو کې ناکامه شوی. د امریکا د 15 کالو پروګرام د نیمه یا د 2.5 کال شوی مودی د جایزې راپور په اسلام آباد کې د یو ایس ایډ په مشن هم نیوکې کړې دي. د ناکامۍ یو وجه دا هم ښودلې شوې چې یو ایس ایډ په امریکا کې د کیری لوګر او بریمن د قانون لاندې جوړ کړی شوی پروګرام لپاره نه تجربه کار ادارو یا تنظیمونو ته ټیکې ورکړې وي. راپور وایي چې یو ایس ایډ په امریکا کې داسې تنظیمونو ته ټیکې ورکړې چې کمزوري دي او صحیح وینا کوونکي او میلمانه هم د کومې غونډې لپاره نشي راوستي. یو ایس ایډ کال 2011 کې ان ډی آی یا قومي جمهوري ادارې سره د 1.5 میلیون ډالرو د همکارۍ لوزنامه کړې وه. د امریکا پخوانی د خارجه چارو وزیره میډلین البرایټ د ان ډی آی د ډایرکټرانو د بورډ ستره مشره ده. ان ډی آی ښکته په وړه کچه انټرنیشنل ریپبلیکن انسټیټیوټ یا آی آر آی او پاکستان سټرینتننګ پارټیسپیټری ارګنایزیشن ته ټیکې ورکړې وې. د دې لاندې بیا د آی آر آی لخوا د انسټیټیوټ فار اوپینین ریسرچ یا آی پی او آر او یو بل پاکستانی تنظیم ته ښه په لاندې کچه ټیکې ورکړې وې. د امریکا مشهور سینیټر چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري جان مکین د آی آر آی د ډایرکټرانو د بورډ ستر مشر دی. راپور زیاتوي چې په اکثره ځایونو کې پیسې خپله د امریکایانو لاس ته تللې دي. د دې پروګرام مقصدونو کې یو دا هم و چې د ښکته درجې غړي هم موقع ترلاسه کړي او د پارټیانو په منشور او ستراتیژۍ کې رول ولوبوي چې ورسره به د سیاسي پارټیانو جرړې هم پاکستان کې مضبوطی شي. خو څېړنکار وایي چې پاکستان کې د غټو پارټیانو دننه د جمهوریت روایت نشته او سیاسي ډانچې هم کمزوري دي. راپور وایي چې په 2 میاشتو کې د دې پروګرام د شروع کېدو وروسته د ملک په 12 لویو سیاسي پارټیانو کې یو هم په خپله پارټۍ کې د جمهوریت د ودې او خپلې هڅې د قانون لاندې راوستو لپاره په شو غونډو کې برخه نه ده اخیستې. پارټیانو خپل تحقیقاتي او د پالیسیو لپاره کافي ډلې نه دي جوړې کړي. په راپور کې په ان ډی آی نیوکې شوي چې د پارټیانو د مشرانو نه یو کلک ژمنې نه دي اخیستې. دوی دا هم وایي چې پاکستان کې په سیاسي ډلو کې د پارټۍ د مشرۍ لپاره د ووټینګ طریقې کار نشته او نه پکې شفافیت شته. راپور دا هم وایي چې د آی آر آی ادارې خپل پاکستانی همکاران دې ته نو تیار کړي چې به تر په کار وکړي او د بې خوند کار کولو باوجود ورته پیسې ورکړې شوې دي. دوی وایي چې یو ایس ایډ ادارې بیا د دغه پروګرام صحیح څارنه نه ده کړې. راپور وایي چې یو ایس ایډ وایي دوی د مختلفو ځایونو سفرې کړي دي خو په دغه لړ کې دوی لیکلي شوي ثبوتونه نه دي وړاندې کړي.
یو ځلې بیا هر کله ویم تاسو ته اوریدونکو، پرون په ترکی کې د وخت نه مخکې شوي انتخاباتو کې د حکمران ګوند په غټه کچه کامیابی ترلاسه کړې ده. دا الیکشن په داسې حال کې شوی وو چې په ترکی کې حالات ډېر کړکېچن وو او د ترک پارټۍ، د کورد پارټۍ او د حکمران ګوند ترمنځ ډېرې شخړې روانې وې او د ترکی حالات رست رزه خرابېدل. دې حوالې سره نور تفصیل مونږ لرا کوي زمونږ همکار ماوس جلیل. تفصیلاتی اورو.
په ترکی کې شوې پارلیمانی انتخاباتو کې حکمران ګوند جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ یا اے کے پی ګټه ترلاسه کړې ده. د ترکی حکومتي خبري جنسه تر مخه اوسه پورې قریبا ټول ووټونه شمارل شوي دي او اے کے پی ګوند ته 9.4% او د حزب اختلاف مهم سیاسي ګوند سی ایچ پی ته 15.4% ووټونه ترلاسه شوي دي. کورد پلوه ګوند ایچ ڈی پی هم 10% نه زیات ووټونه اغستو کې کامیاب شوی دی او دا ګوند په پارلیمان کې 1.5% ترلاسه کولی شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو د انتخاباتو نتیجو ته د جمهوریت او ولس ګټه ویلې ده. د ګټې وروستو د اتوار شپې خپل مرستیالانو ته وینا په وخت هغه وویل چې حکومت به د ترکی بیا جوړولو کار کې هر وګړی شاملوي که هغه د اے کے پی ګوند په حق کې ووټ ورکړی وي او یا پرزد. دې ټاکنو نه وړاندې شوی جایزو کې دا خبره شوې وه چې اے کے پی ګوند به 30% ووټونه ترلاسه کړي شي او د ټاکنو نتیجې به د جون میاشتې ټاکنو نه جدا نه وي. خو د انتخاباتو نتیجو دا ټولې جایزې غلطې ثابتې کړې. د ترکی ولس په 13 میاشتو کې دویم ځل پارلیماني ټاکنو کې ووټ اچولې دي. په 3 جون میاشت کې شوو انتخاباتو کې د صدر رجب طیب اردوان اے کے پی ګوند مطلوبه اکثریت ترلاسه کولو کې پاتې راغلی وو او د دې وروستو د اتحادي حکومت جوړولو ټولې هڅې ناکام شوې وې. په دې انتخاباتو کې کوردي جنګیالو سره د نښتو او تشدد نه علاوه داعش ترهګر ډلې لخوا د بمی بریدونو مخنیوي لپاره امنیت یوه مهمه مسله وه. صدر اردوان د خپل ګوند حکومت جوړېدو په صورت کې په هیواد کې د ثبات راوستو لوس کړی دی. صدر د انتخاباتو نتیجو احترام کولو ژمنه کړې وه. په دې پارلماني ټاکنو کې د ووټونو اچولو تناسب 88% و، کوم چې د تیر جون میاشت نه 10% زیاته ده. اخوا د ترکی نه راغلي رپورټونه وایي چې په شرقي ښار دیار باکر کې د ترکی پولیسو د واکمن ګوند ګټې پر ضد مظاهره کوونکو کردیانو باندې خوکی بیونکي ګیس استعمال کړی دی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
عزتمند اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. یو ځل بیا تاسو ته په خیر راغلی وایم. زو یو ځلې بیا د رپورټونو طرف ته. سویلی کوریا، چین او جاپان چې ترمنځ تاریخي کشالي لري، د هغې د مشرانو ترمنځ یو مهمه غونډه شوې ده. د دې غونډې مقصد سو، د دې په هکله باندې نور تفصیل اورو زمونږ د ډیوه ریډیو همکار کلیم افضل په دې رپورټ کې.
د شمال شرقي آسیا دریو تکړو هیوادونو سویلی کوریا، چین او جاپان د دریو کالو اوږدې مودې وروسته یو ځلې بیا مهم ملاقات کړې. د ملاقات مقصد تاریخي حیثیت او د پولو تنازو تر څنګ یو شمیر ځنډیدلې خبرې یو ځلې بیا د بحث لاندې راوستل وو. کال 2012 وروسته د آسیا د دغو هیوادونو یو ځای کېدل مثبت اقدام ګڼلی شي. د سویلی کوریا په سویل ښار کې دغه خبرې اترې پیل شوې. د سویلی کوریا صدر پاګون هی د ملاقات کوربهتوب کړی او د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ته په دغو مهمو خبرو کې د برخه اغستو بلنه ورکړې وه. د پوهانو وړاندې نه دا خیال و چې داسې امکان خو نشته چې ټولې معاملې به حل شي، خو د دریو وړو هیوادونو یو ځای کېناستل ډیره لویه کامیابی ده. د درې فریقه خبرو اترو په هکله د سویلی کوریا صدر وایي چې د خبرو مقصد د یو بل سره تعاون سیوا کول
دي.
د سویلی کوریا صدر پاګون هی وایي چې درې فریقه خبرو اترو او د تعاون مقصد امن، استقامت او امنیت لپاره مرسته کول دي. دا نه یوازې دریو هیوادونو لپاره بلکې د خطې او نړیوالې ټولنې لپاره هم مهمې دي. د سویلی کوریا صدر دا خبرې په سیول کې د یو خبری کانفرنس په مهال کړي. تیر خالی پروس د سویلی کوریا صدر د چین وزیر اعظم سره یوازې ملاقات هم کړی وو او هیله یې څرګند کړې وه چې د خبرو اترو په پای کې به په باقاعده توګه د ملاقاتونو او بحث لپاره لاره هواره شي. چین او سویلی کوریا سره دی تنازو له وجې د جاپان سره یو شمېر واري ملاقاتونه منسوخ کړي. سویلی کوریا او د چین مشران او اولس د جاپان لخوا په دویم نړیوال جنگ کې د ظلم او تشدد کولو له وجې ډیر بدزړه دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه چې کله راسي وزیر اعظم جوړ شوی، کوشش کوي چې دریو واړو هیوادونو ترمنځ که څه هم خبرې اترې کیږي، د جاپان لخوا په هغه وخت د جرمونو او ظلمونو داستان دی پکې د بحث موضوع نه جوړیږي. په سیول کې د خبری کانفرنس په مهال د چین وزیر اعظم لی هم خبرې وکړې. دو ویل چې پکار دي چې زاړه او تاریخي اختلافات دې هواره شي او دغو اختلافاتو له وجې دي د خطې تجارت او امنیت ته څه قسمه خطر جوړ نه شي. د چین وزیر اعظم لی وای مونږ تر روان وخت لپاره خبرو اترو او تعاون ترلاسه کولو په غرض تاریخي مسلو حل لپاره کار کول پکار دي. په خبری کانفرنس کې د سویلی کوریا صدر او د جاپان وزیر اعظم د هاغو خبرو وضاحت نه دی کړی په کومو باندې دوی د یو بل سره اختلافات لري. د سویلی کوریا صدر او د جاپان وزیر اعظم ترمنځ یو مهم ملاقات نن د ګل پر ورځ کېدونکی دی چې پکې به یو شمېر لانجمنې مسلې راپورته کیږي. د دریو واړو هیوادونو په غونډ کې چې پکې سویلی کوریا، چین او د جاپان مشران شامل وو، په یو شمېر معاملو رضا هم ښودل شوی. درې واړو هیوادونو خپلو ترمنځ د آزاد تجارت په اډانې او اقتصادي پرمختیا لپاره د کار کولو ژمنه څرګند کړې. دوی په دې هم سلا شول چې شپږ فریقه خبرې به یو ځلې بیا پیل کوي چې مقصد یې د شمالي کوریا ایټمي پروګرام ختمول دي. په کال 2009 کې د شپږ فریقه هیوادونو په فهرست کې امریکا، چین، روس، جاپان او دواړه کوریایي هیوادونه شامل وو، خو بیا په کال 2009 کې شمالي کوریا د خبرو اترو نه رسته شو چې له وجې پرې د ملګری ملتونو لخوا بندیزونه هم پر ځای شول.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
ډیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
او ځنی ریپورتونه د ساينس او علم او د صحت په حق لباندې هم په نړۍ کې وخت په وخت ساينس پوهانو لخوا نوي نوي ایجادونه کیږي د کومې مقصد چې د انسانیت لپاره په عام ژوند کې اسانتیا پیدا کول دي. د چیلی طالب علمانو هم زموږ د ژوند سره تړلې یوې مسلې باندې کار کړی دی. راځئ چې زموږ همکاري فوزی انجم نه نور تفصیل واورو.
څوک هم چې موبایل یا سیل فون لري نو د دې د چارج کولو حاجت به ورته ضرور راپېښېږي. په دې چې چارج پکې ختم شي نو بیا خو دا ټلیفون هډو کار نه کوي. نو د همدغه شان مسالې سره چې د چیلي د ملک د انجینیرینګ د مضمون یو درې طالب علمانې په سکول کې مخ شوې، نو یوه ورځ چې د سکول په چمن کې ناستې وې نو یوې ملګري ته په ذهن کې یو عجیبه شان خیال راغلو. دغه کې یوه جینۍ ایبلن ایروینا پس پینش جبې کې وای کیمیلا ته دا خیال راغلو چې دا دومره ډېر بوټي چې زمونږ خوا او شا کې موجود دي نو په دغو کې خو هم د فون چارج کولو دپاره ساکټس لګول کېدای شي. دوی خو هم قوت لري او فون ورسره چارج نیولی شي. نو بس دې نه ورسته مونږ خیال وکړو چې ولې دې د دې قوت نه کار وانخستلی شي. بیا نو دوی یو ورکوټه بایولوژیکل سرکټ برابر کړو چې کایې په نوم کې خودو د دې لارې د بوټو د هغې قوت نه استفاده کول کېدای شوه چې کوم به دغه نه د فوټوسنتیسس د عمل په دوران کې خارجېدو. دا یو داسې قوت وي چې یوه لږه شان برخه یې بوټي په خپل استعمالوي او باقي نوره ټوله برخه یې خاورو ته ځي. او دغه آله چې دوی جوړه کړې وه نو هلته د خاورو نه به یې دغه قوت بیا راښکلو. موریسیو سیفوینس چې په ډاک یونیورسټۍ کې انټرپرینورشپ پروګرام سره تعلق لري هغه هم په سپینش ژبه کې وایي دا زما په ژوند کې یو ډېر عجیبه حیرانوونکی پروجیکټ وو چې ما ولیدو. داسې ساده او آسان دوی د تجربې لپاره دا آله جوړه کړه او هغه کامیاب وخته. دغه وخت وو چې داسې یو غټ بدلون څرګند شو او ما هم بیا دوی سره مرسته کول شروع کړل. لنډه دا چې د انجینیرینګ د دغو طالب علمانو دوه مسلې دغې آلې جوړولو سره حل شولې. یو خو دوی ته د خپل کلاس پروجیکټ برابرولو دپاره څه نوی خیال پکار وو او بل دوی ته د خپلو سیل فونونو چارج کولو دپاره هم څه مناسب ځایونه پکار وو. نو دغه دواړه ضرورتونه د دې آلې ایجاد کولو سره حل شو.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
نو قدمونو اوریدونکو د سهار په خیر خبرونه هم په دې ځای سر ته رسی. مالا انیلا خالد لا او پروډوسر ماوس جلیل او انجینیر کال لا اجازه تراکې. د الله پامان. روزمو په خیر.